مهمو ایم خبرونو سرچکی ده ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په بخښنې سره د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې اوري چې د چین هیواد اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې او بین الافغاني غونډه جوړوي. په دې غونډه کې هم له کابل او هم له طالبانو غوښتنه شوې چې پکې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي او ترکیه اعلان کړی اړتیا نه ګوري چې د کوردانو پر ضد په سوریه کې بیا عملیات پیل کړي ځکه امریکا ډاډ ورکړی چې کوردان د سوریه له شماله وتلي دي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متعهده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خپره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال له افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دې اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای شي او طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو هم لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوایل شاهین ویلي د چین هیواد به د اکتوبر په 28مه او 29مه د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کزالی په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته د دې غونډې په اړه وویل دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپله ژمنه بیا تازه کړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي څو د یوې تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره شي. په بروکسل کې په سبانۍ غونډه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي. له افغانستان هم د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټوټر لیکلی. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو ور د مهر لاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی و چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. ترکیه اعلان کړی دی اړتیا نه ګوري چې د کورد ملیشو پر ضد په هغو سیمو کې بیا عملیات پیل کړي چې هغوی ترې وتلي دي. د دوی په خبره امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته ډاډ ورکړی دی چې د سوریه له شماله کوردی ملیشا وتلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون ناوخته وویل اوس په دغه وخت کې د عملیاتو یوې نوې لړۍ پیل ته کومه اړتیا نه ګوري. دا خبر وروسته له هغه نشر شو چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. دوی دواړو په د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزولو په اړه باندې موافقه وکړه او د کورد وسلوالو ته یو نیم سل ساعته وخت ورکړ چې له سیمې ووزي. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیم ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ترامپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ترامپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغې غوښتي و چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ترامپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی. دی د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پېښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومترۍ کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل او د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه. چین به د راتلونکي اونۍ په دوشنبه او سهشنبه د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړوي. په دغې بین الافغاني غونډه کې هم د افغان حکومت او هم له طالبانو څخه بلنه شوې چې ګډون وکړي. د افغان حکومت یو ویاند کبیر اخمل وویل
موږ د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس خبر ورکړ چې تېرې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناټو دفاع وزیران او شریکان سبا او بل سبا غونډه کوي. اصلي موضوع په افغانستان څرخیږي. د ناټو مرستیال ویاند پیر کزالی وایي
I think ministers will be reiterating their commitment to the mission.
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي.
د سوریې د کوردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به ډېر برخه د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. بیا هم خرغلی سړی مشه دغه پروګرام ته وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کې یې رازول لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي. طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلی وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي، خو طالبان دغه اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس په اړه خبر ورکړ چې پیر کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیم ونیول شو له هیوادوالو سره به شریک
کړو. اسوشیټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سهشنبه په ورځو ترسره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو، د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد به بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي. او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیلزاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګند نه ده چې دوی به په چین کې راتلونکې اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسي.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو، یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چا لخوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبري وروسته لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدی چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سبا او بل سبا ناټو کې د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. د ناټو دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران هلته سره راټولېږي. د افغانستان له پوځیانو او له نظام بعد ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو له مقره له برکسل یو راپور را لېږلی.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزاله زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت ته زمینه برابر کړي. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یو سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړی چې یو امریکایي سرتیری او یو لستنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو 9 هیوادونو شاوخوا 12,000 پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او 4 نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی. افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې خلک د میزان د شپږمې نیټې د
افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې ته سترګې په لاره دی. پیرس کزالی وویل د انتخاباتو شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهم دی. اوس ډیره مهمه ده چې ټول لورې له حوصلې کار واخلي. پوهیږو چې د نتیجې اعلان وخت نیسي، خو مهمه ده چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو وخت او فرصت ولري چې د رایو د شمیرلو، د شکایتونو د څیړنې او د نتایجو د اعلان لپاره خپل کارونه سرته ورسوي. تر دې مخکې جکپورو امریکایي چارواکو هم د انتخاباتو پر شفافیت او د انتخاباتو پر باوري بهیر ټینګار کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي د میزان شپږمې ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې له 2500 څخه ډیر ملکیان وژل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافاتو اندېښنې پورته کړي چې ګڼې د کمیسیون په چارو به منفي تاثیر وکړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنران خپل منځي اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ مخالفتونه شته او دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوم قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تمه یا ایجاب کوي چې دوی باید نوې تعدیل شوی تقسیم خلکو سره اعلان کړي. څو ورځې تېرېږي چې دوی له ویشتون له میزان را په دېخوا ولې تروس په دې سره شوي نه دي چې څه وخت لومړنۍ پایلې اعلانوي او څه وروستنۍ پایلې اعلانوي او څه کړنې دوی تر وخت پورې ترسره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمینه برابره کړې ده. وایي دا اختلافونه کولی شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنې لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمینه برابروي چې د ځان په ګټه ترې ګټه پورته کړي. یو شمېر ناتایج شوي راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف له مخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدي د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې دې کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای، وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمېرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړي محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډید. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. ښاغلي عبدالله رسنیو ته وویل که دی د اغلي نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤولان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوع اختلاف نشته، الحمدلله بهترین هماهنګي لري. موږ هماهنګي خپل منځ کې لرو. تر اوسه پورې چې د انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوي دي او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات و، دا د کمیشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کمیسیون په انتخاباتو کې روڼتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. په ټول افغانستان کې 12 شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه زموږ پروګرامونه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پاوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پرېږدي، دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال ستریت جرنال رسپانی هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستان ایستل شوي دي. وال ستریت جرنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، هغه هم دغه سي وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال ستریت جرنال رسپانی په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال ستریت جرنال په لیکنه له دې کاندیدانو کې یو هم له 50% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکي پسرلی وزنډيږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوګیاست. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په جودري سیمه کې په یو جماعت د نننه چاودنه وشوه، ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. زموږ همکار روح الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون ته تللی او هلته یې په هسکه مینه کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه باندې یو راپور اوري چې د یو قومي مشر په سلګیو پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلی د یو سپینګیري د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نور هیڅ ګنا نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې منځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره راته وژل کېږو. څوک یې دا څوک دی څوک یې دا څوک دی؟ موږ مسلمانان یو، خو هېڅ جرم هم نه دی کړی. چې دغه جرم کړی د جومات د الله عبادت باندې هغې ته راغلی، بل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ زمینداران دي، کنه خلک یو موږ یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ او مالداري دي، کنه دې سره موږ کار نه هېچا سره کار نه بل دغه موږ سره دی. احساس همدغه چې الله پاکه
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکاره ټپونه مخ په خکېدو دي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغې. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
افغان خو نه ډوډۍ تېرېږي، لږ چاتي وټ یو پټای دی، لو وټ پټای دی تقریبا. په هغې کې موږ دا ټول راواخیستو وخې بالټو کې راټولولې سوي دي پکې آیله چې تقریبا یو درې کسان تقریبا داسې یو سل متره لې یو نیم سل متره آخوا پټو کې پراته وو ماشومانو ټول دا وش دانې داسې ماشومان پکې چې هغه ټول نهه کلنۍ لس کلنۍ یو لس کلنۍ دو لس کلنۍ ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوندي دي هغوی ټول عصبي تکلیف اخیستی.
معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي وایي قدرت الله په پخا ټپی شوی وای خاور لاندې وو. کله چې له خاورو راوویستل شو ښه وو ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ورنه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله. په پیخه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی. خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي. سمیع الله وایي
ته هو دا غوښتنه ده چې تر څو پورې به موږ مړه کوو تر څو پورې به زموږ دا بچي د سرو وړو کې پراته دي. کله به موږ باندې افریت راشي موږ باندې به دا نړیوال کله رقم کال دي په موږ به کله رقم که موږ باندې خو ادرې ډکې شوې نړیوال خو دې دپاره راغلي چې زموږ هر څه تباه او برباد شو. دا زموږ کورونه ته وګوره هلله له ورشه زموږ یو کور کې چا ډوډۍ ده پنځمه ورځ د دې واقعا ده سلو چا یو کم ډوډۍ ده سل حلال د ماشوم نه غټه نه خورم هغه دېرو ته ګوري او لاس دې ورته بس.
د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا دوه بجې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې په لمونځ کوونکو چاودنه وشوه چې پکې درې اویا تنه ووژل شول او پنځه دېرش ټپیان شول. دغې خونړې پیښې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور کړ چې د پیښې د قربانیانو د غم شریکۍ او تسلیت لپاره هسکې مینې ته لاړ شي. ولسمشر ژمنه وکړه چې د پیښې اصلي عاملین به پیدا کوي او په سزا به یې رسوي. خو یو شمېر کسان په دې هم ګیله کوي چې ډېری وختونه د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو غړي خپل نظر څرګندولو ته نه پرېښودل کېږي او د سیمې د حالاتو په اړه هغه ملکان او مشران ولسمشر ته معلومات ورکوي چې د هرې غونډې میلمانه وي. نو ځکه ولسمشر ته د دردېدلو کورنیو غږ سم نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. پرون دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د تورې بهیرې په سوچي استراتیژي کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاده شي. روسیې او ترکیې چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کردانو په سیمه کې پنځه ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نږدې یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسیې او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې پنځه ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل
Они будут содействовать выводу подразделений.
د روسیه او سوریه پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریه او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 1.5 کیلومتره لرې وي. دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړې شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر له ننه د روسیه او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغی امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له ښارونه هم ووځي. انقره له کوردانو غواړي چې د 1.5 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر اروپایي هیوادونو او ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له استازو سره په دې اړه خبرې هم کړې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. دوی د افغانستان له نظام او پوځیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ژمنې کړي چې د خپلې هوډ او ژمنې به بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. په انتخاباتو کمیسیون کې په دې لانجه وه چې عسکر حساسو ځایونو ته ورغلي او قلف یې مات کړی، خو کمیسیون ډاډ ورکړی چې حساس موادو ته لاس نه دی ورسوی. ترکیه اعلان کړی چې له هغو سیمو چې کوردی ملیشا وتلی د عملیاتو بیا پیل ته کوم ضرورت نه لري. دوی ویلي امریکا هم ډاډ ورکړی چې کوردی ملیشا له سوریې وتلی دي. په داسې حال کې دغه خبرې د ترکیې لخوا کیږي چې د هیواد او سوریې د روسیې په منځګړیتوب په سوریې شمال کې اوربند غځولی او په اوکراین کې د امریکا د سفارت چارج دفتر وایي ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ده سره وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي په ګردیز ښار کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د هدفي وژنو په مخنیوي کې لا چټک شي او جدي هڅې پیل کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس او د سید کرم ولسوالۍ یو تن قومي مشر د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شول، تازه یې د پکتیا د ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې راپورته کړي. دوی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ناهمهنګۍ او د منظم پلان د نشتوالي له امله وسلوالو ته زمینه برابره شوې چې د هدف وړ کسان د ښار په منځ او د امنیه قوماندانۍ په 1500 کیلومترۍ کې هدف وګرځوي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
په مرکز ګردیز کې هدفي وژنې تر ډیره بریده زیات شوې دي. موږ په ولایتي ادارې نه خصوصا امنیت ملي قومندانه خصوصا په استخبارات نه غږ کوو تر څو په دقیق وسیګ تر څو د هدفي وژلو ولسونه ښکار نشي.
نه یوازې د ولایتي شورا استازي بلکې د پکتیا شمیر اوسیدونکو هم په خر کې د زیاتېدونکو هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. مدني فعال سید جمال الدین اسف خیل او افضل زیار ازادي رادیو ته وویل
یوه میاشت کې تر لاسو زیاتې پیښې لرو چې د ګردیز په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنې وشوې او د پکتیا ډېر مخور شخصیتونه له منځه ولاړل. موږ په دې پیښو ژور خواشینی یو او اندېښمن یو
چې هدفي وژنې بې حده زیاتې شوې دي چې ولسونو ته یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د ولسوالیو په شمول په مرکز ګردیز کې د امنیتي ارګانونو په سمیتری کې هم موږ د هدفي وژنو شاهدان شو. موږ له امنیتي ارګانونو په کلکه غوښتنه کوو چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د ژر تر ژره لاس په کار شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې په ښار او ولسوالیو کې هدفي وژنې زیات شوې خو د زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د یادو پیښو ګراف کم شوی. نوموړی وایي
دښمن هم کوشش کوي چې همدغه رقم د عام خلکو د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي په دغه رقم هدفي وژنو باندې سرقتونه. خوشبختانه د تیر کال ته که تاسې نظر وکړئ سږنی کال که د هدفي وژنې دي که سرقتونه دي او که نور مسایل دي موږ بریالي یاستو.
د پکتیا د ګردیز ښار اوسیدونکي د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتونکي دي او وایي چې استخباراتي او کشفي ادارې د پدې برخه کې لا ډېر کار وکړي څو د هدفي وژنو او جرایمو په ګراف کې کموالی راشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز اوسیدونکو او ملي سوداګروي د هوایي خصوصي شرکتونو د پروازونو نشټوالي او د غراز د کندوز بغلان لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشټوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی له حکومت غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه واڅوي چې دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور رالېږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسان مند په دې اړه وویل
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خوده میکنن ولی افراد کې وابسته به دولت هستن اینا
ملکی وګړي تر یو حده پورې جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایي په دې اړه وویل
دو طرف با هم درگیر میشن ضررش تلفات شو مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغه لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
چی وقت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوستو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرښه له 2000 متره نږدې 2500 متره ته ارتقا کړې. تکسوی لرو، پارکینګ لرو او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته او د ملکي هوایي چلند د ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي. له دې سره سم د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولایت خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي.
ملکي هوایي ډګر چې ملکي الوتنې پیل شي انشاءالله رحمان په نږدې وخت کې به موږ تاسو د دې شاهد اوسو چې ملکي الوتنې یعنی ملکي پروازونه پیل شي. پخوا اکثر امنیتي ستونزې وې اوس هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي. هلته پوستې ایجاد شوي دي دا نه یوازې د کندوز لپاره بلکې د زون په کچه باندې د بغلان او تخار او بدخشان ولایت اوسیدونکو ته به هم خورا اسانتیاوې رامنځته کړي.
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د ملي اولی حکومت مشرانو له دوی سره ژمنې کړې وې چې کندز ته به هرومرو خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي خو د ملي اولی حکومت عمر پای ته ورسېده او ژمنې عملي نه شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په هلمند کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغۍ له امله روزمره ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال الیاس دایی له هلمند راکوي په دغه راپور کې. او په پیل کې د یو پسه غږ اچول شوی ځکه دغه ناروغي ډیری وخت له څارویو انتقالیږي.
د ندالی اوسیدونکو تورجان یوولس پسونه لري. یو اونۍ مخکې دولسم شچاخ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړوکې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه یې په ورته ناروغۍ اخته نه سي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهېږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربار کوم بزازی باندې اخته یم مالو نرنسم خرڅوم دغه مو کاربار دی نو یو رقم مریضی ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسمې وو نه جوړې ولج مریض وو چې تر ډاکټر پورې مې رسوي هغه ټک د ټک راواوښتي موږ ته دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوتې ډاکټر راته ویل چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی دا غوې رستي دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغانو ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپری پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یوویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یوویشت پیښې تقریبا په د تیرو درو میاشتو کې زموږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې وه موږ اهتمامات ورته نیولي وه مونږ ته دغه سوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې د روغتونو پر راتللی طلب شوی دی. هدف دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی لپاره مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شو ورته کې ښکاري.
شاغل یقین ازادي راډیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمېر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسانو لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه استرا سره موږ پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د دې منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي. خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بهیدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښانې دي. مهدلی استایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ته لاس کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصره پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه را وخلو نو دا اونې د کوم مسول سره ماکن نه لرو. فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د شي تاسو یو وری او په نور خبرونی که بیا ورسو پر هر موضوع با په جلا توګه له اړوندو مسولینو سره مرکه هم ولرو د غوی جواب پر واخلو. نور منزند ورزو د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد ته کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر شخص باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچېرې دې